アサベラジオ。
شنبه د لړم 19 د نوومبر 10 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماشام ترو بجو د خبرونه په منځني سپدول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په لویو شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې طالبان وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. د نور مطالبه تر در پیشندنې مخکې خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش نن اعلان شي. ولسمشر غني په بامیان کې د برېښنا درې پروژې پرانستې او د امریکا په کالیفورنیا کې پراخ اورونه لګېدلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش کیدای شي نن اعلان شي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال عزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د دغو ټاکنو د مهالویش مسوده نهایي شوې.
له نیکه مرغه ډیرو بنسټونو او جریانونو په دې اړه خپل نظریات شریک کړي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د مهالویش مسوده هم نهایي سوې ده. ډیر احتمال لري چې نن شنبه اعلان او پر اساس یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کارونه عملي سي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهالویش د اعلان په اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو نظریات او وړاندیزونه په پام کې نیولي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مخکې ویلي وو چې د جمهوري ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال دورې حمل بیاشتې په 1.5 وشي. ولسمشر اشرف غني پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې چې نږدې 80 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي پرانستلې. یو پروژه د نږدې 200 کیلو ولټه برېښنا کوټ جوړول او بله د بامیان د 10,000 نویو پیرودونکو لپاره د برېښنا رسولو د توزیع شبکې پروژه، درېیمه هم د انتقالي لاین پروژه ده. ولسمشر غني پرون په بامیان کې په دې اړه وویل:
دغه برېښنا د بامیان د لویو کانونو استفادې ته زمینه برابروي. په تر ټولو لنډ ممکنه وخت کې د نظر، ډیزاین او تړون له پړاو څخه د عمل مرحلې ته ورسېدو. د دې برېښنا له راتګ سره به بامیان چې تل د رڼا مظهر و، دا ور د خلکو کورونه روښانه کیږي.
د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې دغه درې پروژې شاوخوا 80 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري چې تړونونه یې مخکې د برېښنا شرکت د عمومي رئیس د دریو کمپنیو سره لاسلیک شوي دي. د آسیا پرمختیایي بانک د دغو پروژو لګښت ورکوي چې کارونه به یې په راتلونکو دوو کلونو کې بشپړ شي. ولسمشر غني پرون تر دې مخکې په دایکنډي ولایت کې هم د برېښنا درې پروژې پرانستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سږ کال له څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې د ژمي په مخه وشي. دغه وزارت وایي د دې لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمیشنرۍ یا یونیچ سی آر او نورو نړیوالو ادارو په مرسته له دریو میاشتو راهیسې یوه ستراتیژي ترتیب شوې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو رئیس مهر خدا صبار چې د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د معینیت سرپرست هم دی ازادي راډیو ته وویل:
د دې ستراتیژۍ لپاره 1.8 میلیون ډالره بودیجه اټکل سوی چې له مخې به یې 83,000 کورنیو سره چې 500,000 انسانان کېږي مرسته وسي. له هرې کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوو.
په افغانستان کې د روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله په لسګونو زره کسان بې ځایه شوي دي. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګېدو له امله د شپږ تنو د مړینې خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پارادایس ښارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي. اطفایه نه ده توانېدلې چې په دې ښارګوټي کې چې نږدې 1.5 میلیون نفوس لري اور مهار کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,05,000 کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر هغه اوازې رد کړې چې ګواکې له ماچو ویتکارت سره یې مخکې تر دې چې د سرپرست لوی څارنوال په توګه یې وټاکي د روسیې په تړاو پر روانو تحقیقاتو خبرې کړې. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا تایید کړه چې له ځانګړي سر مفتش رابرټ مولر سره یې د مرکې لپاره کتلي وو. مولر د امریکا د جمهوري ریاست د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه او د ټرمپ د کمپاین له ډلې سره د ماسکو احتمالي جوړجاړی څیړي. د پخواني لوی څارنوال جیف سیشن په مشۍ د روسیې په تړاو څیړنې د مرستیا لوی څارنوال لخوا رهبري کېدلې. ولسمشر ټرمپ وویل
کله چې جیف سیشنز کار پرېښود، هغه کار چې ما باید کولی دا و چې بس داسې څوک یې پر ځای راولم چې د ده لپاره یې کار کړی وي. ماتیز ویتیکر د جیف سیشنز د دفتر د رئیس په توګه کار کړی دی. ډېر د درنښت وړ سړی دی چې د قانون په نافذوونکي ادارو کې یې ډېر درناوی کېږي. فکر کوم د ده کار به ډېر عالي وي.
د ماچو ویتکر ځینې عامې څرګندونې د ځانګړي سر مفتش رابرټ مولر پر تحقیقاتو انتقادي وې او د اروپایي ټولنې یوه کمشنر له اوکراین څخه غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو پر لوري مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیایي چارو کمشنر یوهانس هان پرون دا خبرې د اوکراین په پلازمېنه کیف کې وکړې. ښاغلی هان په کیف کې د اوکراین صدراعظم ولادیمیر هاروسمنت ته د اوکراین په اړه د اروپایي ټولنې تازه راپور وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې دغه کمشنر وویل دا مهمه ده چې د اصلاحاتو پروسه متحرکه وي چې دغه بدلونونه ثابت پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې په مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست او د راتلونکي میلادي کال په پای کې پارلماني انتخابات کیږي. دا ساجر اډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو استازیو په ماسکو کې وویل چې د افغانستان د حکومت له استازیو سره د سولې خبرې نه کوي. خو د سولې د عالي شورا ویاند اسد رډو ته وویل
د طالبان د تقاضا وکړ د مجلس چې هغه هم ژر تر ژره آمادګیانه اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چت بحث وکړي.
په دې خبرونه کې مو د لوی ملي ائتلاف د طرحه چې اجرایه ریاست ته ادامه پیدا کړي او د ولسمشر مرستیالان د دریشي د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره شریکه کړي.
د خپل مهاوي شرکت جوړي یار څوک په لوند تي اخلي دا چې قانون سره اړخ لګي کنه نه کوي دا چې اساسي قانون د صحیح کنه نه کوي دا دوی ته اهمیت نه لري.
په سوریه کې مو د امریکایي الوتکو له بمباریو خبرو او د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو داسې افغان سره شهیدلی یو چې اروپا ته په سختو لارو راغلی او اوس بیرته افغانستان ته ستون شوی.
د چې په هغه کې ما مرګ په سترګو لیدلی څو وارې، کښتۍ کې مې مرګ لیدلی، په ځنګل کې مې لیدلی، په باران کې مې لیدلی.
د طالبانو یو استازی په ماسکو کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره له هم مستقیمو مذاکرو ته چمتو ندي. بلخوا د سولې عالي شورا وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې برخوالو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا ملاتړ وکړ. افغان حکومت د ماسکو په غونډه کې ګډون نه درلود او وایي د سولې عالي شورا د یو خپلواک ارګان په توګه په پرونی غونډه کې حاضر و. په ماسکو کې پرونی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی یو وار بیا سیمې ته سفر پیل کړی دی. زلمی خلیل زاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی و. سالی محمد سالی راپور لري.
د وسلولو طالبانو یو استازی وایي دوی د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر. انټرفاکس خبری اجانس د دې ډلې د مرکزي هیات د مشر شیر محمد عباس تانکزی خبری راخیستی چې د مسکو د پرونی غونډې له پای ته رسیدو وروسته ویلي دوی د افغان حکومت پر ځای د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیم مذاکرات غواړي. د مسکو په پرونی غونډه کې د روسیې لپاره د امریکا د سفارت یو استازی هم برخه درلوده. د افغانستان د سولې عالي شورا چې استازی یې په پرونی غونډه کې حاضر و د دې غونډې نتیجو ته هیله منه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د مسکو ازادي راډیو ته وویل برخوالو هیوادونو له طالبانو سره د مستقیمو خبرو ملاتړ څرګند کړ.
ټول هیوادونه چې هلته ګډون کړی وو هغوی هم د افغانستان د خلکو ژغ چې هغوی غواړي چې ژر تر ژره مذاکرات مستقیم او مخامخ طالبانو حکومت سره پیل شي حمایت یې وکړ او د طالبان هم تقاضا وکړ د مجلس چې هغوی هم ژر تر ژره آمادګیان اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چتر بحث وکړي تر څو د افغانستان سوله او ثبات د افغانانو په لاس کې وي. ټول هیوادونه هم ومنل چې موږ باید د افغانستان حکومت او افغانستان سولې علي شورا سره او بیا افغانستان خلکو سره او ټول افغانستان سره همکاري قوي تر وکړو تر څو د سولې پروسې تقویت وسی او سرعت پیدا کړي.
د مسکو غونډې ته د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له دې جملې چین، ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان هم خپل استازي ورلېږلي وو. د افغانستان حکومت وایي په دې غونډه کې د سولې علي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه. په پام کې و د مسکو غونډه چې د افغانستان د حکومت استازي هم ورسي په سپتمبر میاشت کې جوړه سي، خو د افغان حکومت د اعتراض له کبله چې وایي د سولې پروسې مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي دا غونډه وځنډول سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل له روسي لوري سره مخکې پر ځینو موضوعاتو تفاهم سوی وو.
تفاهم میان ما و روسیه صورت گرفته بود. تفاهم چون
هغه تفاهم چې زموږ او روسیه ترمنځ سوی وو دا و چې دا غونډه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره واره کړي. له هغو پریکړو وصول چې د تاشکند او د کابل پروسې په غونډو کې یادونه سوی وه تیر سوي نه یو. هغه اصول موږ ته ډېر اهمیت لري. د مسکو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان او سیمې په سفر وتلی دی. دغه سفر چې تیره پنځمه پیل شوی د لړم یا عقرب تر نهه ویشتمې دوام کوي. ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان تر څنګ پاکستان، متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د ښاغلي خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. سولې ته رسیدل داسې پروسه ده چې وخت نیسي. هیله من یو زلمی خلیلزاد خپلو هڅو ته دوام ورکړي، ګاونډي او د سیمې هیوادونه هم خپلې هڅې وکړي. هغه اندېښنه چې د سیمې او نړۍ په سطحه د تروریستي ډلو له درکه مطرح ده لرې سي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره میاشت د خپل سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم کتلی وو.
د مسکو یو رسنۍ غونډه پرون تر سره شوه او تر دې غونډې وروسته څه بدلون رانغی. طالبانو پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې له کابل سره خبرې نه کوي. بل لور ته د افغانستان دننه یو شمېر سیاستوال پر دې ټینګار کوي چې د سولې له بهیره باید ټول خلک خبر شي او د پردو تر شا خبرې ونه شي. په دې ډله کې یو هم یونس قانوني د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرستیال دی، د پرون په کابل کې دا خبره وکړه. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
افغانان له چا سره او څنګه سوله کوي؟ د مذاکرات وړه خونه په کومو مسایلو غږیږي او دغه پروسه د چا لخوا پر مخ بیول کیږي؟ دا هغه اندېښنې دي چې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس مرستیال محمد یونس قانوني مطرح کوي. ښاغلی قانوني د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس سید مصطفی کاظمی د وژل کېدو د یو لسم تلین په مناسبت په جوړې غونډه کې وویل د سولې د پروسې په اړه د افغانستان خلک په تیاره کې دي. د وویل که د سولې خبرې له خلکو پټې ساتل کېږي دا نو سوله نه بلکې په افغانستان کې د یو بحران رامنځته کول دي.
سوله یوې طرحې ته ضرورت لري د افغانستان د خلکو د تایید وړ وي. له دې امله موږ د سولې په تړاو په تیار کې پاتې یو. موږ له هغې طرحې چې د افغانستان خلک او په تیره جهادي حوزه کې مستقیم حضور ونه لري په پټو سترګو ملاتړ نه کوو.
ښاغلی قانوني وویل د سولې اړوند ټول اقدامات باید د افغانستان له خلکو سره شریک شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایوي پلاوي غړی او سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي د سولې د مذاکراتو اړوند ټول مسایل او اقدامات له یوې طرحې سره د افغانستان له خلکو سره شریک شوي دي.
ملکیت پروسه صلح با مردم ماست و رهبری
د سولې د پروسې مالکان موږ یو او رهبری هم زموږ د خلکو ده. د سولې په عالی شورا کې موږ د خپلو خلکو غوښتنې منعکسوو. هر موافقه چې وکړو او خلک یې تایید نه کړي او ډاډمن نشو هغه موافقه نه لاسلیک کوو.
د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي کلونه وزي چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کیږي، خو تر اوسه یې داسې مثبته نتیجه چې افغانستان ته تلپاتې سوله راولي نه ده لرلې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغو چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
موسکو د افغان سولې په تړاو د خبرو په کوربتوب وښوده چې یوې سترې لوبې ته بیا ورګرځېدله. دا د واشنگتن پوسټ ورسپانې د یوې مقالې عنوان ده. په مطلب کې راغلی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د سولې عالي شورا او طالب پلاوی په حضور کې ژمنه وکړه چې د یو متحد او سوله ییز افغانستان لپاره به کار کوي. په موسکو کې د نومبر په 9 د جمعې په ورځ د افغان سولې په تړاو یو ناسته وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سولې شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه په دې ناسته کې ګډون کړی، نه د حکومت په استازیتوب. واشنگتن پوسټ ویلي روسیې د سولې دا بې ساري غونډه د افغانستان له اشغال دغه هیواد تر وتلو نږدې 1.5 کاله وروسته جوړه کړه. په دوام کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا هم د سولې هڅو ته اشاره شوې ده. د مقالې لیکوال ویلي د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اکتوبر میاشت کې د طالبانو له استازو سره په قطر کې وکتل. دا هڅې داسې وخت کېږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې هم د موسکو په ناستې مقاله لیکلي. په مقاله کې راغلي چې طالب استازو د لومړي ځل لپاره په نړیواله کچه خبرو کې برخه واخیسته. په مقاله کې راغلي چې په دوحه که د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس شیر محمد عباس ستانگزی په مشرۍ د دې ډلې 15 غړیو د مسکو په ناسته کې برخه واخیسته. په دوام کې لولو چې هم افغان چارواکو او هم طالب پلاوی ټینګار درلود چې دا لیدنه د سولې د رسمي خبرو په معنا نه ده. دواړو لوریو یوازې خپل وړاندیزونه مطرح کړل، خو د ډیلی ټلیګراف د مقالې د لیکوال په باور دا ناسته موسکو ته وخت ورکوي چې د سولې په هڅو کې چې تر اوسه د واشنگتن په اختیار کې وي نفوذ وکړي. د پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو استازیو هم د موسکو په ناسته کې برخه درلوده. په موسکو کې د امریکا د سفارت یو ډیپلومات هم په دې ناسته کې د ناظر په صفت حاضر و.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیول شي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف دا طرح وړاندې کړی چې ولسمشر د دریم رسیالان ولري او اجرایي ریاست په خپل حال وي. د دې ائتلاف د طرحې له مخې اجرایي ریاست هم دریم رسیالان ولري. موضوع په کابل کې زموږ همکار اجمل تورمن د حقوقي او سیاسي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره شریکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلی رنجبر دا طرحه له اساسي قانون سره په ټکر کې وبلله.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي، له هیڅ نگاه اړخ نه لګي. زموږ په اساسي قانون کې دوه مبینین داغلي، دوی له غل نه درې جوړي. اجرائیه ریاست اصلا نشته. نو لمبه لپاره دوی چې دا خبرې کوي معنی یې دا ده چې موږ باید د اساسي قانون اوبو ته گزار کړو، لاوی کړو په اوبو، او دوی چار چې غواړي ملت هغه ومني. د دې له خاطره دوی دا حق نه لري چې مخالف د ټولو نافذه قوانینو مخصوصا اساسي قانون به دوی دا ډغرې وشي. په داسې حال کې چې ټوپکې چې ټول کوي کته ټول کوي، دوی دو ورځې هم نه په کلو باندو کې نه په ولایت کې ځوان کولای شي.
رنجبر صاحب، دا ستاسو په نظر باندې په شکل د اشکالو په لوی ملي ائتلاف کې یو د بی باورۍ فضا هم نخی، ځکه مثلا چې یو ولسمشر درې ماوینین، یو اجرایي ریاست درې ماوینین، یعنی دا چې ټول باید د دوی په واک کې وي، یعنی داسې نوي چې مثلا په یو چا باندې اعتماد وکړي، او یعنی ټول باید دوی په واک کې وي. دا کسان چې په ملي ائتلاف کې راټول شوي
دي خپل مهاوي شرکت جوړي، یار څوک په لونډه تي اخلي. دا چې قانون سره اړخ لګي کنه نه لګي، دا چې اساسي قانون دا صحیح کنه نه لګي، دا دوی ته اهمیت نه لري. دوی شخصي ګټې مهمې دي، ترجمه ګټې مهمې دي، کورنۍ ګټې مهمې دي.
څه ډول سیستم مثلا کېدلی شي چې عام قانوني وي او عام د افغانستان د راتلونکي په ګټه وي؟
چې موږ اساسي قانون تر اوسه پورې نه دی پلی کړی، او دوی غواړي چې ټول دا درې قومه په واک کې شریک. په داسې حال کې چې په اساسي قانون کې هیڅ نوع واک معاونین د ولسمشر نه لري، فقط یو واک لري، یو صلاحیت لري چې په غیاب د رئیس جمهور کې لومړی معاون د هغه وظایف سرته رسوي، او په غیاب د رئیس جمهور او لومړی معاون دویم معاون. نور اصلا قطعي هیڅ نوع واک نه لري. وزیران دي چې پر اساس خپل عمل
یا وزارتونه کې قرار لري او هغوی مستقیما رئیس جمهور یا اساسي قانون د یو اویې مادې پر بنا و رئیس جمهور او ولس ته دي مسؤول دي نو معاونینو ته نو دا دوار چې هم قرضي ورکړم معاونینو ته هم غریب ملګری دی دا ستونزې مې سره وړي دي چې دوی غواړي چې دغه سهم ونډه د واک د درې قومه خپل کې هغه درې قومه خپل مېز کې ناست دي جوړ جلای کړی دی او افغانستان کې قدرت تقسیم کی او دا مهمه نه ده چې دا اساسي قانون سره لګی کنه لګی یا قانوني دي کنه دي
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د سوریې یو څارونکو ډله وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ویشت کسان وژل شوي. د پرونیو حملو په وژل شویو کې څوارلس تنه ماشومان او نه ښځې هم شامل دي. د نړیوالو اژانسونو په استناد د موضوع تفصیل د سالی محمد سالی په راپور کې
د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د سوریې په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ویشت کسان وژل سوي چې څوارلس تنه یې ماشومان دي. د فرانسې خبري اژانس وژل سوي کسان ملکیان بللي دي. د اژانس په حواله په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دغه حملې په هغو سیمو کې سوي چې د داعش حضور پکې احساسېږي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي پرون د ائتلاف په هوایي حملو کې د داعش ډلې د کورنیو شپږ ویشت غړي چې څوارلس تنه یې کوچنیان او نه تنه یې ښځې دي وژل سوي دي. دغه اداره وایي دا حملې په هجین شرګوټي کې سوي چې په دیرالزور ولایت کې پروت دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د پنجشنبې په ورځ هم د دیرالزور ولایت الشفا سیمې ته نږدې د ائتلاف په حملو کې و ملکیان وژل سوي وو. د دیرالزور دغه دوه شارګوټي د عراق سرحد ته نږدې د داعش په کنټرول کې وروستۍ پاتې سیمې ګڼل کیږي. اژانس لیکي چې د ائتلاف یوه ویان د تازه هوایي حملو پر موضوع د تبصرې لپاره دوی ته ځواب نه دی ویلی، خو دغه ائتلاف د کردانو او عربانو د هغې اتحاد ملاتړ کوي چې په دغو سیمو کې د افراطي وسلولو پر ضد جنګیږي. بلخوا د سوریې دولتي ځواکونو په هما ولایت کې پرون له یاغې وسلولو سره جګړې وکړې. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دا په یوه کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې تر ټولو درنه جګړه وه. د سوریې پوځ او متحدو ځواکونو یې وړمه شپه پر حلفایا کلی حمله وکړه او د یاغیانو ځینې مورچلونه یې ونیول. د سوریې دولتي اژانس سنا ویلي چې دولتي سرتیرو وروسته په هما کې د درنو وسلو په ذریعه پر پوځي هدفونو د حملو په ځواب کې د یوه کمین پر مهال ځینې افراطي وسلوال وژلي دي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او ګاونډي هیواد عراق زیاتې سیمې ونیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ، خو په دغو دواړو هیوادونو کې په وروستیو کې زیاتې سیمې له کنټروله وتلې دي. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې په کورنۍ جګړه کې لږ تر لږه 50,000 کسان وژل سوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
سپین مړی د هغو کډوالو پاړه چې په متحده ایالاتونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. تفصیل احمد تکل.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د پنجشنبې په ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې له مکسیکو سره د متحده ایالاتو له جنوبي پولو په غیر قانوني ډول د دې هیواد قلمرو ته ننوځي. دا محدودیتونه د ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغه فرمان کې راغلي دي چې ټاکل شوی وروسته به لاسلیک او توشیح شي. د دې نویو مقرراتو له مخې هغه کډوال چې له جنوبي پولو امریکا ته ننوځي یوازې هغه مهال د پناه غوښتنې حق ترلاسه کوي چې که خپله دا غوښتنه متحدو ایالاتو ته د ننوتو پر مهال رسمن په بندرونو کې ثبت کړي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې په سرحدي بندري ښارونو کې بشري او اداري امکانات زیات دي او چارواکي کولی شي د پناه غوښتونکو غوښتنلیکونه په دقت او سرعت سره وڅېړي. د چارواکي چې د خپل هویت د نه ښودلو په شرط د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته معلومات ورکول وویل مسؤول چارواکي هڅه کوي چې د کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه یوه چینل ته راجی کړي څو په سم ډول وڅېړل شي. د کډوالو ملاتړو فعالانو دا اقدام غندلی دی او ویلی دی دا د امریکا له اوسنیو قوانینو څخه سرغړاوی دی. د امریکا قوانین هغو خلکو ته چې په خپلو هیوادونو کې له تعقیب او زور زیاتی تښتي، دې ته له پام پرته چې څه ډول امریکا ته داخل شوي دي د پناه غوښتنې اجازه ورکوي. د ترامپ ادارې لاله پخوا د کډوالو لپاره د پناه غوښتونکي په توګه د منلو شرایط ستونزمن کړي دي، خو چارواکي استدلال کوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره پر کډوالو محدودیتونه ولګوي. امریکایي چارواکي وایي چې د متحدو ایالاتو د پناه غوښتنې اوسني قوانین کډوال هڅوي چې له غیر قانوني لارو امریکا ته ولاړ شي.
لاند خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر د انتخاباتو مهال ویش کیدای شي چې نن اعلان شي. ولسمشر اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې چې نږدې 80 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي پرانستلې، او تر دې مخکې په دایکنډي کې پرون هم د برېښنا درې پروژې پرانستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سږکال له څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شویو سره ژمنۍ مرستې وکړي. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله د شپږتنو د مړینې خبر ورکوي، او د اروپایي ټولنې یوه کمیشنر له اوکراین څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر لوري مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیايي چارو کمیشنر یوهانس هان پرون د خبرې د اوکراین په پلازمینه کیف کې وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونه ته مخه کو د رنگ د ژوند رنگونه پروګرام
دا ژوند رنگونه
میربات زمخ کی خارج کې مس پکور
خارج کوم ملک کې وی
ز په لندن کې وم
لندن کې وی نو ولې راغلی
نو راغلم په دې چې پناه نه راکول
لندن ته چا سره تللی وی
خپل تنا تللی
څومره وخت دی تیر کال دا
څلور کال
څلور کال هغه چې تللی تر تو په کوم لار لاړې څه رقم لاړې
بچه ز لاړم ترکیه ته ترکیه نه بلغاری ته بلغاری نه یونان ته یونان نه اټلی ته اټلی نه فرانس
او څومره مصرف وسه
مصرف د ما پاغه وخت کې سوې تقریبا خدای مې د مخنه تور یو غانی تقریبا 5,000,000 افغانۍ
5,000,000 افغانۍ
افغانۍ ترکیه پورې مې تیارې کړې ترکیه نو رسته مې ټول دم ځکه لارې نه کړه
څومره سختې دی ولیدلې کاکا ته پدیره ته وګیګا
بچې پاغه کې ما مرګ په سترګو لیدلې څو واره
څه رقم مرګ په سترګو ولید
په کشته کې مې مرګ لیدلې په ځنګل کې مې لیدلې په باران کې مې لیدلې
اله تي څه وتی د دې یو خطرناک سفر ته مخه کړه
د او بازک او د لوګر په مابین کې یو جنگ وس هغه تورې په ما باندې ولګاو ما چې هغه صفایان یو وخت ګډوډي و څه دې مجبورین تللې
ها له مجبورین لاړې
مجبورین تللې
دا پیسې لري درلودې کړي قرض کړي
پیسې می څه ویرا سره اوس می ماما نه قرض اخیستې
او لندن کې کارونه سه بیرته راغلي
بیرته راغلي
دا قرض به وسنګ پوره کړي
بس هغه قرض ته بس طریقه جوړو نو اوس
اوس بیرته راغلی څه پلان لري څه کاروبار به کېدلته
اوس په نوزه څه کاروبار وکم په دې عمر کې بس رزق ورکون کې الله دا بل طریقه نشته چې زه اوس تاسو هم چې دادی نه دا دروغ دي اوس به دې نو رسته سوچ ورته کوسې موږ څه پلان جوړ
ډیر مننه خیر اوسې
ایماندار اوسې به اسې چې
فرشته مرسل در ژوند رنگونه پروگرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فیصل هوتک له زابل پر استولې سمس کې په نوي حکومت کې لیکي چې په نوي حکومت کې به اجرایي ریاست نوي د پور ملي ائتلاف هم انتقاد کړي. ساجد له پکتیا لیکي عجبه ده طالبان افغانان وژني او خبري له امریکا سره کوي نه له افغانانو سره. عظیم الله له خوست پر استولې سمس کې لیکي د ماسکو غونډې ته خوشبينه نه یو. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي له جګړو څخه سنه جوړیږي سوله دي وشي. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي حکومت باید د لوګر او کابل د سړک کار تیز کړي چې ترافیکي پیش زیات شي وي. نعمت الله خوشحال د ارغنداب ولسوالي له ناګهان څخه لیکي البته په راستول سمس کې پر ملي ائتلاف انتقاد کړی دی. محمد جان اتل له کندهار بیا د انتخاباتو مسلې ته اشاره کړې ده او د ولسمشر غنی ستاینه یې کړې ده. یو بل اوریدونکي عبدالرحمن په راستول سمس کې لیکلي دي چې د سولې خبرو ته خوشبینه یو. د ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سر ته رسیږي. خو زموږ خپرونې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5. دا خبري مجله مو هم دومره وه. بله خبري مجله احمد شکفر احمدي وړاندې کوي. احمدي صاحب سهار مو بخیر.